د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهیلې می ومني. ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن آماده کړې او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، خوشاله يم چې ستاسو د خوښې پروګرام د خبرولو وخت رسیدلې او موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په وګړو کې د خپل ورکو دوستانو او خپلوانو په لټنه کوي درته خبرو. ګرانو دوستانو، کله کله داسې پیښیږي چې ستاسو پیغام موږ ته داسې وخت رسیږي چې موږ د هغه اونۍ پروګرام بشپړ کړی وي، یعنی چې د نورو پیغامونو ځای نه وي پاته. خو تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو را رسېدلی پیغام په بل خپرونه یعنی راتلونکي پروګرام کې خامخا درته خپرو. ګران اوریدونکو، لومړی به هغه یو پیغام خپور کړو چې په هغه کې زموږ یو اوریدونکي د یو ماشوم د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت د جړید ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د وات وکړ پر شاوخوا باندې عمر لري او دوه کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او دوی خپل نوم منی رحمت وایي او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادوي، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا دوه کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپله د ده وارثان زما غږ اوري، نو پر دا شمېره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا واویا 2 نوي 125، 0 اویا واویا 2 نوي 125. او دا واټساپ شمېره هم ده او ساده شمېره هم ده، او بیا به زه بله شمېره هم درته پرېږدم.
د دغه ګران اوریدونکو څخه ډېره مننه. اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به خبرو کړو چې په هغوی کې خپل ورک شوي عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروزګان ولایت گیزه ولسوالی سمیاړي کني ویل د ما یو وطنوال دی. دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0 اویا 15 اویا 2 اتیا 6 پاش 3 شماره تماس ونسی. مننه تشکری دغه جانب ادا کوم چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وړاندې کوم. زه یې مطلب وایم له موږ د ګریش کولې سره څخه تاسو ته پیغام پیړم. زما یو ورور دی چې نوم لا په نامه دی. شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د جلوس کار دی. ورې وخت سترګې دی او راشتي سترګې باندې لږ ښه خاله هم شته. اسې دې شته مې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پیژي. کچېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم یې څوک دی خو ویلی نشي، او کچېرې ورناره کې چې نور لا بیا د نور لا په نامه راختي، نو موږ څخه نه درکه سوي دي. شاوخوا یو کال کېږي عمر یې 14 کال دی. د هلمند ولایت د ګریش کوټ سوالي د لر سیمه د سرسي سره چې د لکې څخه نمبر از ادیر اجازه خدا هره کو چې موږ دا پیغام نشر کې چې یو کوم مسلمان ته معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو علي کوم چې په دې شمېرې یا ورې شمېرې چلاته چې پر و اته پنځه و نه یو صفر نه صفر نه یو شمېرې زې دا وایم 0 و 15 و 1 نیوي 0 1 نیوي. او د ټلیفون بل شمېره د سیم شمېره 0 و 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. نو دا څه سپیکر چې نه درک سره مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالاند شمیره سر دزمر سره اړیکه ونی 0 0 8 8 9 1 9 0.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. د ما زوی د میوند نمیږي تر کالی په تندې تقریبا شلو ته کېږي له کور نه درکه سوی د هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته واړې کوونی شي صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه مننه تاسو د کامیابۍ په هیله ازادي راډیو دې ژوندۍ.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹول درنو کے درمن اردن کے کارکون کامکاران تو سلامونه په دې لن ټول وتر کړو خوش خوشاله سوکری ازادی ریڈیو او اوی ټول ته سلامونه یو خاص سلام شغله تایو روشن صاحب ته اختر محمد خادم د علم دولت واشیر ولسوالی هم د ازادی کارزک د سیمه څخه درته دا پیغام پرېږدم را به سم دې ته چې یزمر د واشیر ولسوالی د بیت کار د سیمه څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالی د سیمه څخه نادرکه سوی دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج بې پېچې تقریبا 15 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي چې زموږ په دوو غبرګو شمېرو راسره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0001 4 2 8 یو نه شمیره به یو ځل بیا مې تکرار کړم 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسم شمیره د 0001 5 3 2 9 او 8 او تر څنګ یې اتیان شمیره ده 0001 0 2 6 6 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته 0001 4 2 8 1 9 او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کړي تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي. زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ، خدای په امان.
زما یو زوی ورک دی، دا یو کال او څلور میاشتې کېږي. د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ کا زوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي، د سلیمان په نامه دی. دا که څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اورېدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اورېدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمیره په خپله ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0030 شپږ اووه پنځه یو نه پنځه. شمیره د سره تکراروم 0030 شپږ اووه پنځه یو نه پنځه.
سلامونه نیچلی احترامات ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواچه مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادره کړی، چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی. چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دي، چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري، یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0020 28 63 02. شمیره ځلې بیا 0020 28 63 02. د ټلیفون شمیره مې 0030 4 1 1 0 9 8. د ټلیفون شمیره ځلې بیا 0030 4 1 1 0 9 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاري کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کریا ته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. کارجاده تار معلومات وی زموږ سره په دغه شمیرو برخه واخلې سپراتاویا پوره چلوې شپګاویا پنځاویا ورسته کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم سپراتاویا چلوې شپګاویا پنځاویا ورسته کې درې او ورسته کې ریبال نمبر درته وایم صفر شپګاویا شپږ سو لس ویش اتن وی یو ځل بیا درته وایم صفر شپږاویا شپږ سو لس ویش اتن وی او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسیې کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی هیله ده چې زما پیغام بار بار له شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان
سلامونه دا زدې رادیو مینوال ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نه یم دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکه شوی دی پتنی فری جامې دی او پخپوي سفلې دی یو څه ناسه ذهني ستونزم لري چې چاته معلومات نه ضروري او د زړه همدردی د مونږ سره په دغه شمارو غډونوال شمارې ورته وایي معلوماتي اتصالات 0 5 5 0 0 0 و ات شپږ 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 5 5 0 0 ایم ټی این نمبر ورته وایي 0 5 8 9 3 9 0 0 5 0 8 9 0 3 9 0 0 روسي کې ورته روشن نمبر وایي 0 5 9 8 4 5 0 9 3 8 4 5 0 9 0 0 1 افغان نمبر 0 5 9 0 0 1 روشن رور په دې هله چې پیغام را ته تر پای نه شرکی او په بار بار نه شرکی لتا سو نړۍ مننه تل دی آزاد یو ژوندۍ دی لتا سو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام
السلام علیکم آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او ریډونکو ته سلامونه وایم د محمد مناخل خبره کوم نو یو لک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم مناخل ده دا شل کال شاوخوا کې د پیران کې نه درک سوی ده کله هر چا سره حالي خدای دپاره دا کومه کوکی کور کې ځوان زندگی ډېر په ټکو ولاړه ده کور ورته انتظار ده کلار چا سره یې معلومات ور سره یې جگ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوس باندې ګیره سپنه سوي هغه ټن کښنه وینو وعلیکم السلام
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړی نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زوریدونکو ته لولم 0 0 2 دری یو نه صفر دری څلور و نه شپږ دوه شمیره بیا تکراروم دری یو نه صفر دری څلور و نه شپږ دوه
سلامونه زما یو خوړی دی پنوم د سرګل د وزیر زوی درقطه ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطفو کوي دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم 0 0 3 0 4 4 9 9 8 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 0 4 4 9 9 8 2
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریہ اسد اللہ اند پاریا بلات چلگزید ولسوالی ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلې په کور کې خوشک کړی ولات لري د دره کې نست. نور الله نومېږي د پلار نوم میراجانه کا او موږ خپل شپه ژوند یو دی چې رزق کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا اته کال کېږي چې وتلې د کور څخه بالای نه د ژوند معلومات سته نه د مرګ معلومات سته. یو واري په کت خلکو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شناخته ولیدلې دي بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورلم هلته مې پیدا نه کړي امکان لري دا خلکو خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی که د میرګي مرزه بولی دغه درلودي مرزه وو د پیری مرزه درلودي او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولې وو دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې وو د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وو هغه خالونه یې جوړ کړي وو پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکومه خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللي نو هغه واده د نورلا عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د کلسر تکریه از ما یو خریې د اټمیشت مخ کی وتلې د کور څخه د ایران سفر تللې دي نو نادره کړي نه د ژوند معلومات نه هم د مارګ دیس معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشی نه ده. نو یې روزي دي د پلان نو یې نازنین دي یعنی کوم یې عبد الله دي کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه ورکسیوي کس په حقله یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2.
تقریباً طالبان حکومت کی دوش کال مسئلہ نونن شاہ زنگ رات چپن احمد اختر محمد مخدوم شاہ زنگ شدہ د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بله شماره ده 0 8 8 0 8 8 3 5 8 3 0 2. شماره بیا وایم 0 8 8 3 0 2. مننه خیر دی سید ازادي شروع کار کوم غوسه مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا غږ شاخ را سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماتنه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا ته زنګ وي ته معلومات کوي دي
باور وطن خوست نه
قربان زمګه یو ملګری دا هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دا په هکل څه معلومات لري چې شماري اړه ما اری واش مره دا توایم چې صفر اوسه وښ پټ شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا او شپږ صفر و نه صفر نه او پنځه نه او پنځه اری واش مره بیا ما صفر و شپږ و وشپگ وشپگ یعنی صفر وشپیت شپگ سلویخ شپگ آیا شپگ آیا روشن شماره در تیاره و ما صفر و نه پینزا نه پینزا لطف منه خدای فمان
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو جلس میں کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر اوس یې ویش کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېیمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اور یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر ما ته زنګ ووایي: صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زار جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې ما ته په دې شمېرا اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده: صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا اته دېرش نوي. سلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوست دی ورک شوی دی، راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. پنځه ویشت کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې، صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې. بله شمېره: صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر، صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. په دغه شمېره دې زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دغه شان د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو له هیله لرم چې غاله رو جوړ خوښ او خوشحاله توکال ارامه بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتي ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلي. زموږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لک کاله عمر لري. دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چا لیدلې موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی: صفر اووه اویا صفر شل شپږ شپېته اخري کې نوي. شمېره یو ځل بیا وایمه: صفر و و صفر دو صفر شپږ شپږ نه آخري کې صفر او دا بله شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واړې نه یو درې درې شپږ دغه شمېره به یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ باقی ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو ګران عزیزان هر څه ژر پیدا او ستاسو سترګې د هغو په لیدلو سره روښانه سي د نن ورځې دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو ستاسو اجازه غواړم. تاسو بیا هم کولای سئ چې خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتساپ له لارې راولېږي. تاسو ته سوکاله ژوند او شې شې به غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
آزادی ملما
سلامونه اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی ډاکټر لري نن سبا د جرمنی په یو په هنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلا بیلو په هنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 مریض کال د غزنی په اندړو کې زیږیدل دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن یې زده کړې مې چوند ما پلار دینی عالم وو یا په اصطلاح مولوی وو. نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې بیا مدرسې ته ستللم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلې چې هغه یو برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یو برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې را لوی سویم، البته مدرسې یو برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته وم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته یو لس کلن وم چې بیا یې وم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه وم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آن تر یو لسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یو لسم ادولسن تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړې پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه سوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته وویست، د مدرسې د دورې راته وویست، هغه دوره څنګه وه؟ څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول. خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو، که یو نه و بل به وو، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وانسوالګري ده. او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړ مدرسې ته طالب یم یا چړی یم، نو او خلکو به هم داسې په سپک سترګ کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیګ برخورد کوي، وهل ټکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وایي کېدای شوی کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړې کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و. تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسائل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسائلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسائلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم. او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سنف ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډیر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډیر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډیرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یو د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، یو هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو د پروگرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې غبډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دا ځلان دوړان کو پروگرام کې یو موضوع باندې بحث کې دو چې د تسې لیزر منځ ته سوي چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډیره جالبه او جالبه په دې و چې آلته خود جګړې ماحول ټوپک او چاړو او حل وټکولو نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چې هم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي دي یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساينس سوله ایز اړخ ما ته ډیر جذاب و زه سم ته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورې کړي مړې خدای دې اوبه کړي ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه ور نه وکړه چې استاد همیشه به ماته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ماته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې به ماته ویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی به ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوطي بیا ده ویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سې نو فزیک کلته که بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع سوله ما ساينس پانځي لوستای دا فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازمینه ورکړ خپل انتخاب هم ساينس او که څه هم دوستانو ډېر خپلوانو اته پلان مې د خدای وبخي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړ زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خو خپله پوهنځی ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغي سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو او دا کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسی متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټول مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي یا په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کاوه چې که په افغانستان کې تاسې اټومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور او هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواد او خبرېرو مسایل تر ما سره ډېر ښه خلاصېد نو دا به په افغانستان کې به څه سره کوي بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خړل سوي ده کېدای شي اوس وسی نو او رښتیا ما په امید خړل سوي او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس و نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت پر رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه. حتما په پانتون کې مهم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یادې شي ویې وایست.
والا کیسې خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې ځکه ډېرې، خو دوه کیسې ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې شوې او تیر ځل د طالبانو حکومت راغلی و، نو لږ لږ آرامي شوې و. موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر صاحب نجیب وخت کې هم پانتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهان د پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، دغسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدای سي لس یا شل ګرامه مس په پغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیمف خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پو د پاره لابراتوار به له تشبیه جنت ته چور نه راتلم، لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتوار مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نه سوای ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو، لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو، لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل، یو رقم هغه عجیب راته کارته، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و، ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم، دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې مو په سرونه کې دلو د هر یو یو بل ته ویل چې تاسو فکر کول هر یو باجیب غریب فکر دلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شي. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانځي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پانځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 10 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی و، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټری دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوانې انداد کې استوایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړ سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کې هغه سره هم کار کوو.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسو کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده ساروان صاحب، چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټول ته درناوی کار دا اول په هواي کار دا بیا درناوی کداغه کارونو کو. ما چې اول دلته څنګه ونیوله، دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسو کې چې وای چاته چې نه بجې درځم، کپ نه بجو لس دقیقې ورسی هغه سړی خونه بدې، خو دلته مثلا نه بجې نفر تا ته منتظرې، ټول مسائل نو بجو ته آماده کړي، ته که پنځه دقیقې نه وخته ورسی د تا که څو هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه پنځه دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا تینه چې ته څونه د خپل کار کې جدي، یا مثلا همدغه سې دی اقتصادي اړخ. مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نه شي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 5,000 درکوم، بیا به ته وایي چې نه نیم زره سوي، بیا به غواړي چې نه 8,500. دغه سم چنې به ورسره وایي. او دغه شای موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هغه ښه کوالیفایډ کارونه کوو په کم معاشي کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نشته. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دا وکوي که نه؟ د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده، په نینیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابی یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسائل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسو هلته نه شئ تلی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه، نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام او مغزو ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و. هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیا یم، که څه هم یو روپۍ معاش نه ورناخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسو درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه شئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، او پس خوامه لیکنه کوله سرګرمی وراته پیوشي به لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپله شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومنده ژوند ګرځي. دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومنده ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او بخیر په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامات.
پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی ساس کی زیر بم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی
سوائی سوائی